امروز. در برنامه بعدی با همکارم ساله محمد ساله باشین.
ډیر مننه سلطان سرور تاسی ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. د دې وساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې مرستاله د افغانستان له انتخاباتي شکایتونو کمیسون غواړي ورسېدلي شکایتونه په منصفانه ډول وڅېړي. نن دوشنبه ده، د مرغومی یجدی دویمه د دسمبر درویشتمه. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په مذاکراتي ټیم کې باید د دغه هیواد غنی تنوع منعکس سي. د افغانستان د امنیتي ادارو مشرانو پرون په کابل کې د لویو لارو د امنیت د خوندي ساتلو پر مسله بحث وکړ. د ترکیې ولسمشر وایي هیواد یې د سوریې د نورو کډوالو د میشتولو زغم نور نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم په انتخاباتو کې اکثرو افغانانو رایه ورنه کړای سوه، نو باید په راتلونکي مشرتابه او مذاکراتي ټیم کې د دغه هیواد غنی تنوع ښه منعکسه سي. دا خبره د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې پرون ماښام کړې ده. الیس ویلس ویلي هر څوک چې نهایي ګټون کوي باید لومړني او کوټلي ګامونه پورته کړي چې په رهبرۍ او مذاکراتي ټیم کې تنوع ښکاره سي. پرون یک شبه د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شوې چې له مخې محمد اشرف غني 15.4% او عبدالله 9.25% رای ګټلې دي. د افغانستان د امنیتي ادارو مشرانو پرون په کابل کې د لویو لارو د امنیت د خوندي ساتلو پر مسله بحث وکړ. د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهی ویلي چې باید د افغانستان د لویو لارو امنیت ته پام وسي او پرې نه شول سي چې پر لاره تیریدونکو خلکو ته ستونزې پیدا سي. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانونو مشرانو د لویو لارو په تیره بیا شمال ته د غځېدلې لارې د امنیت په اړه چې اندېښنې راپورته کړې وې ځینې اقدامات کړي دي. د افغانستان پر لویو لارو وخت نا وخت وسلول مخالفان د موټرو مخې نیسي یا پر امنیتي کاروانونو بریدونه کوي چې مرګ ژوبله هم اړوي. د افغانستان د شمالي ولایت جوزجان د کنجدو غوړي نړیوال شهرت پیدا کوي. دا خبره د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور پرون په جوزجان کې ازادي راډیو ته وکړه او یې ویل هڅه کوي چې دغه غوړي د هرات د زعفرانو په څیر نړیوال بازار پیدا او مشهور سي.
ولایت جوزجان مد نظر گرفت
تک څنګه چې موږ د هرات زعفران نړیوال شهرت لري موږ کولای سو په دې اړه په جوزجان کې هم یو کار وکړو او د کنجدو غوړي تقویت کړو او یو پروګرام ورته برابر کړی هم دی. د کنجدو بوټي له پخوا په افغانستان کې کرل کیږي او په جوزجان ولایت کې هم بزګر په لویه پیمانه دغه نبات په بیلابیلو بڼو کری. د کنجدو غوړي په نړیواله کچه په نباتي غوړیو کې لومړی مقام لري او هند، چین، سودان او مکسیکو یې لوی تولیدونکي هیوادونه دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې د سوریې د نورو کډوالو د میشتولو وړتیا اوس نه لري. هغه پرون په استنبول کې د جایزو د ورکړې په یوه محفل کې وویل که د سوریې پر ادلب بمبار ونه درول سي اروپایي هیوادونو به د نویو کډوالو تاثیرات حس کړي. اردوغان زیاته کړه د سوریې او روسیې د رژیم د بمبار په نتیجه کې 80,000 کسان بې ځایه سوي او د ترکیې د سرحدونو پر لوري ور روان دي. په ترکیه کې د سوریې لږ تر لږه 4 میلیونه کډوال دېره دي. د سوریې پوځ د روسیې د هوایي ځواک په مرسته په ادلب کې د رژیم د مخالفانو پر وروستیو مرکزونو بریدونه پیل کړي دي. د ترکیې ولسمشر وویل چې هیواد یې د روسیې د بمباریو د درولو په خاطر له روسیې سره هیڅ حدسه نه سپموي. هغه زیاته کړه چې نن دوشنبه له ترکیې یو هیات مسکو ته ځي او د سوریې د کړکیچ تر څیړنې وروسته به پریکړه وسي چې راتلونکي اقدامات به څه وي. د هند په څو ښارونو کې پرون په لسګونو زره کسانو د تابعیت د نوي قانون پر ضد مظاهرې وکړې. یوازې په جیپور کې د مظاهرچیانو شمیر 2,00,000 تنه شول سوی دی. مظاهرچیان وایي چې د تابعیت نوی قانون مسلمانان منزوي کوي، په هند کې کډوال زیاتوي او اساسي قانون ماتوي. یو مظاهرچی اظهر خان رویټرز اجانس ته وویل
پولیس جو کر رہی ہے پولیس میں پولیس سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں
حقیقت سے پولیس کبھی زور سخا احترامانہ ہلے کوم چی سرغڑونی دینا کبھی زتر ہلے کوم چی مشتا ہم دے ہندیانو پسترگا وگوری دے نورو انسانانو پچے مش هم کورنۍ او ماشومان لرو. له مظاهرچانو هم غواړم چې په آرامۍ دې خپلې مظاهرې کوي او تاوتریخوالی دې نه کوي. مظاهری زموږ حق دی او دوام ورکوو تر څو چې دا قانون بیرته نوی لرې سوی. پرون یکشنبه مظاهرو وروسته له هغې زور واخیست چې یوه ورځ مخکې یې په اترپردیش ایالت کې نه مظاهرچیان له پولیسو سره په شخړه کې ووژل سول. ټول ټال درویشت کسان د ډسمبر له 12مې په هند کې وژل سوي او پولیسو 2000 مظاهرچیان نیولی دي. او د ازبکستان د پارلماني چاکونو د رایو شمیرنه دوام لري او نن به یې پایلې اعلان سي. دا له کله چې درې کاله مخکې ولسمشر شوکت میرزیایف واک ته رسېدلی، په ازبکستان کې لومړني پارلماني انتخابات دي. د ازبکستان د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون په خبره تمه ده چې د ټاکنو پایلې نن دوشنبه پر ځایي وخت د ماپښین 2 بجې اعلان سي. کمیسیون ویلي د پرون ورځې په ټاکنو کې 14.5 میلیونه او 3.5 لکه کسانو ګډون کړی و چې پر شرایطو د برابرو 1.5% جوړوي. دغه انتخابات د نوي ازبکستان نوې ټاکنې په شوار ترسره سوي. خوشنونکي وایي چې په ازبکستان کې د رایو پر شرایطو 40 میلیونه کسان بیا هم د انتخاب له محدودیت، د غونډو له محدودیت او د نورو سیاسي حقونو له محرومیت سره مخامخ وو او په انتخاباتو کې رښتینی سیاسي مبارزه ونه سوه. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی مرستیال د افغانستان له انتخاباتي شکایتونو کمیسیون څخه غواړي ورسېدلي شکایتونه په منصفانه ډول وڅېړي. دغه کمیسیون وایي
منګ واقعا ان شاء الله نه کوم تکت تحصیل اندی راځو او نه به کوم تکت ان شاء الله هغه موږ نه تقاضا موږ نه وکي.
د مالی وزارت وی افغانستان د نړیوالې ټولنې شرطونه پوره کړي او د دې وړسوي چې بیا نړیوالې مرستې ترلاسه کړي. خو څارونکي وایي
شفافیت تضمین باید
ټول هیوادوالو ته ورکړل شي. په کندوز کې چارواکي وایي چې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی پیښې کمې سوي دي. په بهرنۍ موضوعاتو کې راځي چې د هند ستر اعظم یو ور بیا د تابعیت د قانون د بدلون دفاع وکړه. 2019 پروګرامونه هم مخ خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونی د سر موضوع اخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د شکایتونو په اړه په مسلکي او شفافه توګه قضاوت وکړي. دا خبره د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د دغه وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز په ټویټر کې کړې ده. د انتخاباتو کمیسیون د ولسمشری ټاکنو لومړنی پایلې پرون اعلان کړې چې له مخې محمد اشرف غنی تر 50% زیات رایې وګټلې. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون اوس د دغو پایلو اړوند شکایتونه ثبت او څیړي. سپی الله ستانکزی په دې اړه راپور برابر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د شکایتونو په اړه په مسلکي او شفافه توګه قضاوت وکړي. دا خبره د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز کړي. ویلز په منسوب ټویټ کې راغلي امریکا د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان هرکلی کوي او د ټاکنو له کمیسیون هم مننه کوي چې له ننګونکو شرایطو سره یې کار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا چارواکي داسې وخت د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون شفافه او مسلکی قضاوت ته هڅوي چې عبدالله او یو شمیر نورو کاندیدانو د لومړنیو پایلو په اعلان اعتراض کړی. عبدالله چې یکشنبه ماښام د ثبات او همبالنې ټاکنیز ټیم د غړیو په حضور کې غږېده، د انتخاباتو په کمیسیون انتقاد وکړ چې د ده په خبره له تقلب کارانو سره لاس یو کړی دی. د وویل اعلان شوې پایلې لومړنۍ وي او اوس د انتخاباتي پروسې یوه لویه برخه د شکایتونو څېړنه پیلېږي او دوی هم د خپلو شکایتونو بررسي غواړي.
ماز کمیسیون شکایت انتخاباتي توقع داریم کې
موږ د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون دا توقع لرو چې د قانون له مخې په دقت ثبت شوي او ثبت کیدونکي شکایتونه بررسي کړي، تقلبي رائے جلا او پایلې له قانون سره په مطابقت کې وړاندې کړي،
تقلبي رائے جدا کنن و نتایج در مطابقت با قانون ارائه کنن.
عبدالله ادعا وکړه چې د خبره د پاک رائے په اساس د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو غټون کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی یکشنبه د ولسمشری ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او ټینګار یې وکړ چې دوی په صداقت او شفافیت سره د قانون لمخي خپل کار کړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې څخه کم درې میاشتې مخکې د میزان په شپږم وشوي او د لومړنۍ پایلو اعلان په دې څو واره وزندید چې د رایو د بیا شمیرنې په وړاندې د عبدالله د ټیم لخوا ممانعت کړي. اخو د افغانستان اوسنی جمهور جمهور رئیس او پټاکنو کې کاندید اشرف غنی یک شنبه ارکی یوې غونډې ته وویل نور انتخاباتي ټیمونه د اصول رعایت او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لري خپل شکایتونه تعقیب کړي.
اوس وخت دی چې ټول د لوبي اصول ومنو او پراتونکو ورته د شکایت محترم کمیسیون خپل فیصله کوي، بیا هم د
اشرف غنی که څه هم د ټاکنو په لومړنیو پایلو کې له 50% زیات رایې خپلې کړي، خو ویې ویل ټیم یې شکایتونه لري او له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره به یې ثبت کړي. خو د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون مشرې زهره بیان شینواری ډاډ ورکړ چې دوی به په شفافه توګه شکایتونه وڅېړي.
ماسمو چې قرآن عظیم الشان صحیح او دا هغه متحد مو چې غیر د قانون او غیر د طرز العمل من واقعا انشاءالله نه ده کم تکت تحصیل لاندې راځو او نه به کم تکت ده انشاءالله هغه موږ نه تقاضا موږ نه وکړي او نه به کم سیاسي کم کمزور کم هغه چې تاسو اشاره وکړه هغه نه کوي او بېطرفانه صادقانه مطابق د قانون به خپل شکایتو او اعتراضو ته رسیدګي کوو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به د چهارشنبې تر پایه د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان اړوند شکایتونه ثبت کړي او څېړنه به یې وکړي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون یکشنبه ویل د بیا شمیرنې او تفتیش تر بشپړېدو وروسته 1,000,000 کسانو په ټاکنو کې رایه ورکړې وې او د همدغو رایو لومړنۍ نتیجه دوی اعلان کړه.
د سفی الله استانګزي راپور و. د مالی وزارت وایي کوم شرطونه چې ورته نړیوالې ټولنې او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF په پام کې نیولي و، افغانستان وتوانید چې دغه شرطونه پوره کړي او د دې وړ سي چې بهرنۍ مرستې او پورونه ترلاسه کړي. دا خبرې د مالی وزیر پرون په یوه غونډه کې کړي دي. تفصیل خان محمد سین.
د افغانستان د مالی وزارت وایي په اقتصادي، مالی او بانکي چارو کې اصلاحات، د ډیرو عوایدو راټولول، د هیواد په کچه د لوی اقتصاد ښه مدیریت، اقتصادي وده او د اداري فساد پر وړاندې مؤثره مبارزه د دې لامل شوه چې نړیواله ټولنه او د پیسو نړیوال صندوق IMF د افغانستان پر اقتصادي او مالی پروګرامونو او پرمختګونو باوري شي. دا خبرې د مالی وزیر محمد حماین قیمی د یکشنبه په ورځ په کابل کې د دغه وزارت د 1,390 مالی کال د لاسته راوړنو او پرمختګونو د بیانولو پر مهال خبریالانو ته وکړې. خاغلی قیومی وویل
با تطبیق این اصلاحات اعتبار افغانستان نزد جامعه
د دغو اصلاحاتو په کېدو سره د نړیوال ټولنې پر وړاندې د افغانستان اعتبار لوړ شوی او مرستندویان بل افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. په مجموع کې افغانستان د شپږو دورو بریالیو ارزونو وروسته توانیدل چې د نړیوال ټولنې 3.4 میلیون ډالر ترلاسه کړي.
خاغلی قیومی وبل په 1,390 مالی کال کې د ملي عوایدو راټولولو ته 1,3 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوی وي، خو دغه وزارت وتوانید چې په دغه کال کې 209 میلیارد افغانۍ راټولې کړي. د دا هم وویل چې اقتصادي وده په تیرو کلونو کې 1.3% وه، خو سکل 3% ته لوړه شوې ده. د ده په خبره پر روان مالی کال کې 95.4% بودیجه لګول شوی چې ساری په تیرو کلونو کې نه لیدل کیږي. خاغلی قیومی ډاډ ورکړ چې که د هیواد امنیتي او سیاسي وضعیت ښه شي، دا هیواد به په لږه موده کې ډیر اقتصادي پرمختګونه وکړي. په دغه ناسته کې د افغانستان بانک مسؤول واحد الله نوشیر د هیواد د بانکي سکتور په اړه خبرې وکړې. ویل په روان کال کې انفلاسیون له 3.1 نه 2.1% ته راټیټ شوی دی. مالی زیرمې له 1.5 میلیارد ډالرو نه 1.8 میلیارد ډالرو ته او اقتصادي وده له 2% نه 2.1% ته پورته شوې ده. مسؤلینو دا هم وویل افغانۍ د ډالرو پر وړاندې 14% خپل ارزښت له لاسه ورکړی، حال دا چې ترکی پیسو یې پر وړاندې 50، پاکستانی روپیو پر وړاندې 30 او ایرانی اسعارو یې پر وړاندې 40% خپل ارزښت بایللی دی. سره له دې چې د مالی وزارت او د افغانستان بانک مسؤلین په هیواد کې له اقتصادي او مالی لاسته راوړنو او پرمختګونو راضي دي، خو د اقتصادي چارو پوهان وایي حکومت باید داسې پروژې پیل کړي چې له یوې خوا یې عواید ډېر او له بلې خوا یې د خلکو اقتصادي ستونزې کمې شي. خانولی تلاش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ باید خپل اقتصادي نظام ډیجیټلي کړو او هیڅ کله په هغه کې لاسوهنه ونه شي. د شفافیت تضمین باید ټول هیوادوالو ته ورکړل سي. مبارزه د فساد سره او بل داسې عام المنفع پروژو ته باید توجه وسي چې دغه نه حد اقل د 15 او 16 کالونو په ترڅ کې هوادوال ګټه پورته کړي.
افغان سوداګر او پانګوال هم شکایتونه کوي چې حکومت دې د عوایدو د راټولولو ترڅنګ خلکو ته خدمات وړاندې کړي. سوداګرو د خپل فعالیتونو لپاره له حکومت نه د زیربناو، زمکو، برېښنا او د قوانینو د ساده کولو غوښتنه کړې ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د پکتیکا د برمل په ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال د ژمنیو توکو د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي چې په برمل کې واوره سوې ده، خو کډوال د خوراک، پوشاک او سونګ لپاره د اړتیا وړ توکي نه لري. چارواکي وایي چې پر کډوالو به ژمنۍ مرستې وویشل سي. نور حل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیکا د برمل په سرحدي سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ او د نړیوال خوراکي سازمان غواړي چې دوی سره ژمنۍ مرستې وکړي. دوی زیاتوي په میلو او خیمو یې واوري شوي ساړه ډیر دی، خو دوی د اړتیا وړ خوراکي توکي، د پوښاک وسایل او د سونګ مواد نه لري. د پکتیکا په برمل کې میشت وزیرستانوی کډوالو خپل یادې غوښتنې د تلیفون له لارې آزادۍ راډیو سره شریکې کړې.
مشکل خو دا دی چې دا ژمی سامان نه راځي، اوس دلته واوره شوې دي، ژمی دی، ډېره یخنی ده، سوړه دی، ډېر د ستونزو د مشکلاتو سره خلک مخامخ دی. نه کاروبار شته او نه د روزګار څه طریقه شته. موږ د افغان حکومت نه د خواسته نیپسیار نه چې مرستې دا زیاتې کړي، خلک سره د کومک وکړي. سوړه زیات شوی دی، ډېر مشکل دی دلته.
د برملا خان صدقی په نوم د شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکی چې دا مهال یې کړی د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې دی، وایي مخکې کلونه ورسره د خوراکي توکو، نقدو پیسو او سونګ موادو مرسته کېده، خو سږ کال کمه ده او دا خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ژمی مرسته واغه به ښه پریمانه وه، د پیسو، د لرګیو، د هر څه مرسته به وه، خو شش کاله خلک ډېر د ستونزو سره مخامخ دي. او د ژمی چې کومه مرسته دغه نه ورته رسیږي، او خوراکي مواد چې کوم دي هغه 15 میاشتې او 14 میاشتې بعد یوه تروړه به ورته میلاو شي. او زه د افغان حکومت د نړیوالو ادارې نه چې کوم یونیسیف دی، ایل ډبلیو نه، دغه نه دا غوښتنه کوو چې د شمالي وزیرستان کډوالو سره د ښه کومک وشي، په میاشت کې د ورسره د خوراکي موادو کومک وشي.
یو بل وزیرستاني کډوال هم په ورته توګه وایي دوی لپاره د 14 میاشتو مرسته منظوره وه، خو دوی ته یوازې د 2 میاشتې وای و بوجې اوړه ورکړل.
زه زاهد الله د برمل پکتیکا ولایت نه خبر سره کوم. میشته د 14 میاشتو مرسته منظوره وه، په دا کې د 2 میاشتو مرسته یې روکړل یو بوجې. موږ د انسان نه دا غوښتنه کوي چې میشته د ژمی سامان مزیر کو، او کڅرنګه چې په خیس کې $200 ورکوي چې میشته په برمل باندې $200 روکو.
د عبد الله وزیرستاني په نوم د شوال اوسیدونکو وایي د خوراکي توکو او پوښاک د وسایلو په خوا کې نقد پیسو ته اړتیا لري، ځکه دوی کاروبار نه لري او باید له خاره د وادرمل او نور توکي په پیسو راونیسي.
میشته څنګه دا یو ضرورت لري، په یو سوډه روغای ژمی روغای میږي نیوسیار نه، او دا غوښتنه ده چې میشته ریپي غاوشي منځيري داغه چې سوړه د هیڅ غران رښتیا یی طریقه نومز دیریشته ځغان نشتا.
بلور ته د پکتیکا د مهاجرینو رئیس مریالی فزری اروی
د دبليو اس ټی له خوا د دې درې مې سمرسته ځان لیدلې دی. وی مې سمرسته مرتور سوال دي، دوه نور عمر شدلې دي، تل نور ګون کې توزیع تکمیل کړه چې برمن لپاره ماده لرو، څه سودي د خوراکي مواد ورسو. نو دا د مرکز بیډینګ د نو دی حکم قرارداد دی، قرارداد غټي به زمستاني کومکونو د توزیع کې د نشیر لوپا یا نقد مرسته یا غو نقد مرسته مقابل کې ته خوراکي او غیر خوراکي توکي اخلي.
د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس ویل د امنیتی ګواښونو له کبله برمل کې وزیرستانه یو کډوالو ته په وخت رسیدګي ستونزمنه ده. د چارواکو په وینا چې په پکتیکا کې ټولې 3315 شپته بایومیټریک شوي کورنۍ میشته دي، چې یوازې نوي کورنۍ پورګون کې دي او پاتې په برمل کې اوسیږي.
لیکوال زمان احمدی چې مقدساتو ته په سپکاوي تورن سوی ازادي راډیو ته وایي چې دای مجرم نه، بلکې د خپلې ټولنې د ارزښتونو مدافع دی. احمدی وکاله په زندان کې تیر کړی دی. هغه د هغې لیکنې له کبله په بند محکوم سوی چې خبره سوی هم نه ده. تفصیل له خان محمد سین.
احمدی مو د افغانستان په لوی زندان کې د بندیانو د یو بې ساره پروګرام په سنډه کې ولید. زمونږ همکار وای خی ازادي راډیو لومړی رسنۍ وی چې له ده سره مرکه وکړه. خاغلی احمدی و کال مخکې په بامیان ولایت کې د بودا د مجسمې د ویجاړېدو په اړه د یوې نه خپرې شوې مقالې د لیکلو له امله اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن شو، چې له دې امله په کابل کې یوې محکمې د 10 کلونو په بند محکوم کړ. احمدی د بند وکاله تیر کړي، خو کله چې د ده لپاره ځینو رسنیو او ټولنیزو شبکو عدالت وغوښت، تیره میاشت د افغانستان سترې محکمې د ده په اړه د مخکینیو محاکمو حکمونه لغوه کړل. په پام کې ده چې د ده په اړه محکمه په راتلونکو اونیو کې بیا ترسره شي. راتلونکې محکمه به د احمدی لپاره برخلیک جوړوونکې وي، ځکه دغه محکمه کولی شي چې ده بې ګناه ثابت کړي، یا یې د مخکینیو محاکمو حکم ومني او یا پرې بل حکم وکړي. احمدی اوس کور ته د تللو او له خپلې میرمنې او دوو لوڼو سره د لیدو شیبې شمیري. د لازادی راډیو سره په خبرو کې وویل له زندانه د خوشی کېدو فرصتونه برابر شوي او هیله من دی چې محکمه بیګنا وګڼي.
شاوخوا و کاله مې په زندان کې ډېرې ترخي وزغملې. اوس چې د نړۍ د عزتمندو خلکو لخوا زما په اړه عدالت غوښتنه کېږي، وایم د زندانی کېدو ډېر دردونه مې ورغېدل.
دا چې د زمان احمدی محکمه به کله دایریږي تر اوسه روښانه نه ده. د افغانستان د ستر محکمې او لوی سرنوالۍ ویاندویان په دې اړه له خبرو کولو ډډه کوي. په دغه نه خپرې شوې مقاله کې څه و؟ زمان احمدی وایي ده په دغه مقاله کې په بامیان ولایت کې د شاه ماما او سلسال د مجسمو ویجاړوونکي غندلې دي. احمدی ازادي راډیو ته وویل په دغه مقاله کې د اسلام مقدساتو ته هیڅ سپکاوی نه دی شوی. د ده په خبره دغه مقاله یې وکاله مخکې د خپرېدو لپاره موعود اونیزې ته لیږلې وه، چې له خپرېدو د مخه جنجالي شو او د یې له امله بندي شو. دغه افغان لیکوال باوري دی چې مجرم نه، بلکې د خپلې ټولنې د ارزښتونو مدافع دی.
ما په مقاله کې د تروریستي رادیکالو ډلو یادونه کړې وه چې د افغانستان د اکثرو خلکو نظر هم و، او دی د هیواد د فرهنګي میراثونو ساتنه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت اصلي دنده ده. نن چې یو ځل بیا د طالبانو واک ته رسېدل احساسېږي، ټولو ته څرګندېږي چې زه نه یوازې دا چې مجرم نه وم، بلکې د ټولنې د ارزښتونو مدافع وم.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل له وروستي حکم وروسته باید د افغانستان قضایي بنسټونه د مسؤلیت په منلو سره د ښاغلي احمدي د حیثیت اعاده وکړي. د یو نخ پور شوي مطلب د لیکلو له امله د ښاغلي احمدي بندي کېدو ډېر غبرګونونه پارولی دي. په افغانستان کې د بیان د ازادي ملاتړي بنسټونه د ده بندي کېدل په هیواد کې د بیان د ازادۍ د بې ثباته کولو نښې ګڼي. دغه بنسټونه د ده په خوشي کېدو ټینګار کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به نوریاس نوري راته وایي چې د نړۍ په ځینو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشرې د لانجمنو انتخاباتو لومړنیو پایلو ته پام اړولی او لیکي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو له مخې چې د یکشنبې په ورځ اعلان کړی، افغان ولسمشر اشرف غنی د ولسمشر په توګه یوه بله 5 کلنه دوره ګټلې ده. وال سټریټ ژورنال لیکي ښاغلي غنی د میزان د شپږمې نیټې د انتخاباتو د څه باندې 1,800,000 معتبرو رایو په سلو کې څه باندې 50 ګټلي، او دا یوازې لږ له هغه حده باندې دي چې دوهم پړاو ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تلو مخنیوی کوي. د ورځپاڼې په لیکنه هغه پړاو چې په ترڅ کې به غنی له خپل اصلي سیال عبدالله عبدالله سره سیالۍ ته اړ ایستل کېده. ښاغلي عبدالله د اعلان شویو پایلو له مخې په سلو کې څه باندې 9 رایې ګټلي دي. دا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ رئیس چې د امریکا د پوځي مداخلې په نتیجه کې په 2000 کال کې نسکوره شوه، په دې هیواد کې د ولسمشرۍ څلورم ځل انتخابات دی چې ترسره کیږي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه هغو سیاسي ناندریو ته په پام چې د دغو انتخاباتو د ګټونکو د اعلانولو بهیر یې 2 میاشتې ځنډولی و، د چارو کتونکي باور نه کوي چې د یکشنبې د ورځې اعلان شوې لومړنۍ پایلې دي دغه جنجال ته د پای ټکی کیږدي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخې لومړنۍ نتیجه د غور وړ ده، او د دې لپاره چې دوهم دور انتخاباتو ته د ښاغلي غنی د تلو مخه ونیول شي ښایي لانجې په اونیو دوام وکړي تر څو د دغو انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان شي. وال سټریټ ژورنال په کابل کې د امریکا د سفیر جان باس خبرګون ته هم اشاره کړې او لیکي ښاغلي باس په غیر معمول ډول له احتیاطه کار اخیستی او د ټویټر له لارې ویلي چې دا لومړنۍ پایلې دي او د وروستۍ نتیجې د تایید لپاره ډېر نور اقدامات لا پاتې دي، او ټول افغانان باید دا هېر نه کړي چې دا مسله یقیني کړي چې افغانان پر وروستۍ نتیجې باور وکړي.
امریکایي فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د امریکا جګړې ته پام اړولې او لیکي په تیر یو کال کې د متحده ایالاتونو د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ هڅې د افغانانو د کړاوونو لپاره کافي دي. خبرونه په تیر یو کال کې له طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد هڅو ته اشاره کړې او دغه راز له طالبانو سره د خبرو تر لغوه کېدو وروسته افغانستان ته د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستي سفر ته په اشاره لیکلي چې ترامپ چې له طالبانو سره د خبرو د ورده پرانستلو اعلان وکړ، دغه راز په پام کې لري چې له افغانستان د څلور زره سرتیرو د وتلو اعلان وکړي. د افغان پالیسی په لیکنه دا ښایي طالبانو ته داسې پیغام ورکړي چې هغه ولسمشر ته چې د بیا ټاکلو لپاره غواړي خپل سرتیري له افغانستان نه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي منتظر پاتې شي.
اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د هند صدر اعظم نریندر مودی یو بیا د طبیعت د قانون د بدلون دفاع وکړه او ویل چې دغه بدلون د هندستان له خلکو په تیر بیا مسلمانانو سره هیڅ ارتباط نه لري. هغه یک شنبه په پلازمینه نوی دیلی کې د حاکم ګوند بهاراتیا جناتا په یو غونډه کې وویل د هند مسلمانان باید په دې اړه کومه بیره ونه لري. د دسمبر له 18 چې کله د هند طبیعت قانون تعدیل شوی په دغه هیواد کې خلک په تیر بیا مسلمانان مظاهری کوي او وایي چې حاکم ګوند غواړي چې مسلمانان منځوي کړي. سپی ولاستان یک ځای او نور تفصیل.
د نوی ډیلی پی وڅنډ کې د بهاراتیا جناتا ګوند غونډه روانه وه او صدر اعظم نریندرا مودی ورته وینا کوله. دې غونډې ته د مودی او د هغه د ګوند سلګونه پلویان ورغلي وو. مودی د هند د طبیعت په تعدیل شوی قانون او د خلکو په اندېښنو او انتقادونو وغږېد. هغه وویل د هند دا قانون د دغه هیواد له 1,300,000,000 اوسیدونکو سره هیڅ تړاو نه لري او مسلمانان دې ډاډه اوسي چې د هغوی په حال کې کوم بدلون نه راولي. مسلمانان چې د هندستان په خوره کې زیږیدلی او نیکونه د انډیا مور په غی کې رالو شوی د تابعیت د قانون تعدیل هیڅ تړاو ورسره نه لري. نه کوم مسلمان د ساتنې مرکز ته لیږل کیږي او نه کوم د ساتنې مرکز په هندستان کې موجود ده. د حاکم ګوند بھارتیا جناتا په مشرۍ د هندستان حکومت وایي د تابعیت قانون یې د هغو کسانو په خاطر تعدیل کړی چې د مذهبي زورونو په خاطر هند ته پناه وروړي. دغه قانون لمخي هغه غیر مسلمان پناه غوښتونکو ته چې له 2015 کال وروسته له افغانستان، پاکستان او بنگلاديشه هند ته کډه شوی د هند تابعیت ورکول کیږي. خو دغه قانون منتقدین او مظاهرشان وایي د قانون بدلون د بھارتیا جناتا هندو ملت پال غوند یو پروګرام دی او غواړي شاوخوا 200 هندي مسلمانان تر فشار لاندې راولي. یو شمیر نور بیا وایي دا قانون به هند ته د کډوالو ډلې ورسار کړي. دوی په ټوله کې د قانون نوی تعدیل د هندستان د اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د دسمبر لې ولسمې کله چې دا قانون په پارلمان کې تصویب شو مسلمانانو، فعالانو او ځوانانو په ټول هند کې مظاهره وکړه. پرون هم په څو ښارونو کې مظاهره وشوې او خلکو ټینګار کاوه چې ازادي او عدالت غواړي. په جیپور کې 2,00,000 کسانو په پرونی مظاهره کې ګډون وکړ او یو وی رويټرز اجانس ته وویل هغوی اساسي قانون بدل کړی دی، سبا به بل څه بدل کړي. که سپینه ووایم دا مبارزه د ډیموکراسۍ لپاره ده، دا کومه شخصي جګړه نه ده، دا د هندوستان لپاره مبارزه ده او موږ د ډیموکراسۍ لپاره مبارزه کوو. په اکثرو مظاهرو کې خلک او پولیس سره لاس او ګریوان شوي او مرګوب له هم اوخته. د دغه یو لس ورځو په جریان کې په ټول هند کې درويشت مظاهرچان وژل شوي. یوازې په اتر پردیش ایالت کې 9 کسان له پولیسو سره په اخوډب کې وژل شول. د هند پولیس او چارواکو ویلي شاوخوا وزارتونه مظاهرچان د ګرزبندیز او بیړنیو حالاتو د قانون د ماتولو په تور نیولې دي.
د هلمند له ندالی ولسوالۍ نه خان محمد اسلام یار لیکلی ناکام کاندیدان باید د کمیسون پریکړه ومني او افغانستان د نور د بحران خواته نه بیایي. عبدالواحد مدقق له کابل په خپل سیمه کې لیکلی شغلی عبدالله باید خپل مشکلات د قانون پرانا کې حل کړي او خپل استیال کاندید محمد اشرفانی ته مبارکي ورکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی لیکلی نوې ولسمشر باید تر هر کار د مخه سولې، امنیت او اقتصاد ته جدي پام وکړي. احسان الله بارکزی له هلمند لیکي عبدالله غواړي چې په حکومت کې یو ځل بیا ونډه ترلاسه کړي. نجیب الله لمر د کونړ له پیچ درې لیکلی د ټاکنو پایلې باید ټول کاندیدان ومني. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر لیکي په افغانستان کې په خپله افغانان سوله راوستلی سي، نه امریکا او نه د ناټو غړي هیوادونه. عبدالقاهر د کندهار نه لیکلي د میوند په ولسوالۍ کې زموږ کلینیک سمه دوا نه راکوي. زموږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې ډاکټران دې رابدل کړي. هیواد اجمل له پکتیا لیکلي، په پکتیا کې د هیواد موسسې چې د ملکي روغتون د درملو او وسایلو قرارداد لري 15% درمل هم روغتون ته نه راوړي. سید احمد عمری له کندهار لیکي، زموږ سولې ته خوشحالي زیاته ده، انشاءالله چې هیواد ته به سوله راځي. خپلواک ساپی د لغمان له علیشنګ څخه لیکلي، د ژمي په رارسېدو سره په علیشنګ ولسوالۍ کې هغه کورنۍ چې د جنګونو له کبله بې کوره سوي په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي. او احسان الله بارکزی د هلمند څخه لیکلي، شاوخوا یوه میاشت کېږي چې په لشکرګاه باندې برق قطع سوی دی، مسؤولې ادارې باید پاملرنه ورته وکړي. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي که څه هم په انتخاباتو کې اکثرو افغانانو رایه ورنه کړی سوه، نو باید په راتلونکي مشرتابه او مذاکراتي ټیم کې د دغه هیواد غنی تنوع ښه منعکسه سي. د افغانستان د ملي امنیت ادارو مشرانو د لویو لارو د امنیت د خوندي ساتلو پر مسله بحث وکړ. د افغانستان د شمالي ولایت جوزجان د کنجدو غوړي نړیوال شهرت پیدا کوي. دا خبره د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور پرون په جوزجان کې ازادي راډیو ته وکړه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي، هیواد د سوریې د تازه کډوالو د ورتګ او میشتولو وړتیا اوس نه لري. د هند په څو ښارونو کې پرون بیا په لسګونو زره کسانو د تابعیت د نوي قانون پر ضد مظاهرې وکړې، او د ازبکستان د پارلماني ټاکنو د رایو شمیرنه دوام لري او نن به یې پایلې اعلان سي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دي، او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د کندز د شوزو چارو ریاست ته چارواکي وایي چې د تیر کال د اتو میاشتو پرتله سږ کال د شوزو په وړاندې د زور زیاتی پیښې کمې سوي دي. دوی زیاتوي چې د تیرو کلونو په توپیر د شوزو حقونو په اړه د کورنیو د پوهاوي کچه هم د پخوا په نسبت لوړه سوې ده. اجمل آرین له سیمې پر دې مسلې راپور راستولی.
په کندز کې د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال د اتم میاشتو په پرتله سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې کموالی راغلی. د نوموړې ادارې رئیس نصیبه هولکر وایي چې د تیر کال په اتم میاشتو کې په دغې ادارې کې 129 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې وې، خو سږ کال په ورته موده کې 115 پیښې ثبت شوې دي. موږ په روان کال کې 125 د تاوتریخوالي پیښې لرو چې دغه رقم کموالی ښیي، او په ټوله کې موږ چې له نورو ارګانونو څخه هم کوم ارقام ترلاسه کړي کموالی ښیي، خو لا هم د کال پای ته 2 میاشتې پاتې دي. اغلی هولکر زیاته کړه چې پخوا د نظام په مختلفو برخو کې د ښځو حضور پیکه و، خو د حکومت د پاملرنې له کبله اوس مهال په ټولنه کې د ښځو فعالیتونه زیات شوي دي. موږ د بدلون غوښتونکي یو. کومې پروژې او برنامې چې موږ پلي کړې دي، که هغه د زیربنا په برخه کې وي او که د کارموندنې په برخه کې وي، ښه نتیجه یې ورکړې، او هغه شمېر ښځه چې له اقتصادي ستونزو سره مخ وي د هغوی لپاره هم ښه کارونه شوي دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعاله حبیبه ګلستانی د نظام په مختلفو برخو کې د ښځو د فعاله حضور له کبله خوښي څرګندوي، او دغه راز د دولتي او غیر دولتي ادارو په چارواکو غږ کوي چې د ښځو پر وړاندې له هر ډول تبعیض څخه ډډه وکړي. په کاري چاپیریال، په تعلیمي چاپیریال او په ټولنه کې د ښځو ځورونه موجود ده، او باید د ادارو چارواکي د ښځو د ځورونې د منع قانون په برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړي، او باید په دولتي ادارو کې دغه قانون پلی کړي تر څو په ټولنه کې د ښځو د ځورولو ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي. له دې سره سم د دې ولایت یو تن مدني فعال عنایت الله خلیق ټینګار کوي چې باید علما او قومي مشران د ښځو د حقونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي تر څو په ټولنه کې د تاوتریخوالي پدیده له منځه ولاړه شي.
زن باید از همه حقوق اجتماعي، اقتصادي، فرهنګي،
ښځه د نارینه تر څنګ له اقتصادي، ټولنیز، فرهنګي، سیاسي او مدني حقونو څخه باید برخمنه شي، او باید په فرهنګي، سیاسي او مدني برخو کې د شزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پدیده ختمه شي. د کندز د شزو چارو رئیس په وینا په کومې کورنۍ کې چې تاوتریخوالی وي نو د کورنۍ نظم له منځه وړي او تر څنګ د کوچنیانو پر روح روان هم منفي اغیزه کوي او په راتلونکي کې کوچنیان د خپل فکري او رواني تعادل له لاسه ورکوي او په تاوتریخوالي لاس پورې کوي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین به هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کندوز ولایت د محبس نه د عباد الرحمن په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي چې یو کس د سیمه ایزو پولیسو پوستې ته سه زهري مواد وړي وو. کله چې دغه کس ونیول شو کس په ما تور ولګاو چې در سره د دغه موادو په لیږدولو کې مرسته کړې ده. دی وایي په دې قضیه کې هیڅ ښکیل نه و، خو په ناحقه دا دی څو میاشتې کېږي چې په زندان کې پروت دی. البته دا د دغه کس خبرې دي او موږ دغه قضیه د کندوز ولایت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
رور نوم دی؟ څه دی
نوم؟ مې عبدالرحمن دی.
څه کاروبار کې؟
ډرایور یم. و کال کېږي چې د ارچی پلان کې پاتې کوم مسیر کې ډرایوري کوم.
ستونزه دې څه ده؟
ستونزه مې دغه د ورور چې نه حق په دغه مابس کې غورځولم چې د پولیس مهالید یو خبره چې غیر نه حق په ما یو تومت کړه د خپل د کریډیټ اخیستلو لپاره. زه دلته مابس کې شوم نه په سر د کریډیټ اخیستې پیسې وړلې هغه ګرد چې مازی کوي تر چې کوي زمون په سر باندې چې وړلې دا هغه یو پولیس مهالیو داغه ته کوم دغه کورنۍ کوم څوک داغه تسلیم شوی ورته داغه دغه باندې زور ځان لپاره موږ مسوا شي دا ورته سره همکار دي. اگر چې هغه څوک چې د سړي تسلیم د موږ دغه سره هیڅ کوم روابط هیڅ کوم شنا هیڅ کوم رابطه نه لرو او نه دغه کار ته موږ دغه کار موږ کړی او نه کوو.
ا موضوع سو چې ته پیبندي کړي
ته هم را باندې کړی چې د ما ته یو بوتل زار یو ته پانچاو دا ما ته را کړی چې دا پوسټ ته ورکا بغیر د کوم ثبوت او کوم شواهد نه بغیر خپل لوزان یې جوړ کړل.
دا کس چې ته تورن کړی چې پوستی ته دغه مواد په لیکدولو کې تام رسته کړی دا څوک دی؟
هغه کوم نفر چې کوم باندې راځي هم کړ هغه نفر مخکې د طالبانو په ثبوت کې هم ګرځېدل موږ چې معلومات وکړو چې دا ټول کارونه شخص مشخصات په باور کې شته هم دغه خپل دغه کار سر ته رسول شي.
خو پتا دا تور دی چې دغه پوستی ته د زهري مواد یا نور مواد تا وروړي.
یعنی ما ته ویل چې دا زار ما ته عباد الرحمن دا کلا چې دا تور کا پوسټ ته چې پوسټ سو خود شه
دا د پولیسو پوسټ ده د ملي اردو ده د امنیت ده د کوم ځواکونو پوسټ ده؟
د پولیس محل پوسټ ده.
نور کسانو پتا شهیدی ورکړي چې په دې کار کې تاسو لاس درلود؟
صرف هغه یو نفر چې موږ باندې باندې لرځل کله صرف هغه یو نفر دا خبره کړې نور هیڅ څوک نشته چې ما باندې کار وکړي.
امنیت خو به در نه پوښتنه کړي آیا دغه تورونه پتا ثابت کړي؟
امنیت د وټل داشینې ته ما کرا کړی دی. امنیت معنی چې پښتراونه کما وسمه معنی پښتراونه کې پښتنه معنی ونه کلا کوم څه کې معنی پښتراونه کله مدیر د امنیت رمنجان نومې کې راته وکړا دا شینې راوړي ما ته د خپل مخ نه خبر نه دي شینم زه خبر نه تر وسه توره
سومره وخت کېږي چې بندي
و مېشت کېږي
سرنوالانو خو به در نه تحقیق کړي کنه
تحقیق به امنیت نشي او ما کوم مو شوی دا امنیت کې ډیر شروع زو نور په کوم ځای ما بس کېو
د سومره وخت د بن حکومت در باندې کړي
زار چې هم ته پنځه دی ته په اوله کې ته پنځه نه و چې ماته پنځه را کړل کنه چې زار د کابل سره لګیلې چې هغه به ختلې دي و مې اشتبا ده په شخصي خپل پیسې باندې ته پنځه غستې ده راول له امنیت ته په واسه پنځه باندې چنه کم ثبوت لري نه کم شواهد ورته مې چې ز جنایي جرمونه کې قسم نشته ز قسم ته هم تیارې مال شپار سره خاطر را کړل په اوله مکه کې
خو وس غواړي ورور
زه د ما غوښتنه ده چې زه د حکومت نه عادل او انصاف غواړم باید زمون پښتنه وکړي.
خا کدا کار پتا ثبوت شي چې تا کړې ها بیا سوي
چې تما دا کار کړې په ما ثبوت کو زما شپاره سره د شپې ته نه پی پر نامه ده لیکن تما نه کړې چې په ما دا کار کړې باید اصل مجازات تور شي کې
د انصاف په لټه کې.
دغه ستونزه مو د کندوز د والي لویاند خاغلی اسمت الله مرادی سره شریک کړه. مرادی صاحب د عباد الرحمن په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې یو کس د سیمایزو پولیسو پوستې ته څه زهري مواد یا نور څه وروړي، هغه کس نیول شوی هم دی، خو زه یې د دغه مجرم د همکار په نوم نیولی یم. دی وایي د قضیې نه هیڅ خبر نه دی او دغه تور پرې ناحقه لګېدلی. که داسې یو کس یې چې په تش تور باندې بندي شوی وي، د کندوز مسؤلینو په اړه څه کولی شي؟
د کندوز ولایت مقام رهبري لومړیتوب همدا دی چې عدالت لومړیتوب ورکوي. د دې تر څنګ هر څوک چې یعنی ګناهګار نه وي، هیڅوک حق نه لري چې دغه ازادي سلب کړي یا هم په زندان کې بې ګناه واچوي. زه به دومره تاسو ته ووایم چې څو میاشتې مخکې خپل جلال بهاب والي صاحب د کندوز له محبس څخه لیدنه وکړه. هلته له یو شمېر محبوسین چې د جلال بهاب جمهور رئیس په حکم سره آزادېدل، د نورو محبوسینو څخه هم لیدنه وکوله. د هغوی هغه کوم وضعیت چې د کندوز د محبس ته هغه له نږدې څخه ولیده، یعنی په دې رابطه باندې کوم محبوس کوم شکایت ونه درلوده چې ګواکې دی بې ګناه وي او شاوخوا 15 میاشتې هم بیا په زندان کې ساتل شوی وي.
مرادي صاحب، اوس خو تاسې قضیه واورېده، که د ده عریضه در ورسېږي یا د کورنۍ کوم غړی تاسې ته مراجعه وکړي او دغه موضوع در سره شریکه کړي، په اړه به څه اقدام وکړي؟
خو بیا هم زموږ تاکید همدا دی چې د کندوز محبس له مسؤلینو سره به موږ په دې رابطه باندې تماس نیسو چې ګواکې عبدالرحمن عبادالرحمن کوم جرم باندې بغیر له کوم جرم څخه دی په 6 میاشتې یا 15 میاشتې په زندان کې ساتل شوی وي. په دې رابطه به موږ تماس نیسو. که هر څوک په دې رابطه باندې کوم جرم نه وي ترسره کړی، هغه به آزادېږي. یعنی هیڅوک حق نه لري چې د یو کس آزادي سلب کړي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کندوز ولایت د محبس نه د عباد الرحمن په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي چې په یو تور بندي شوی. دغه هم ویلي چې د بې ګناه دی، خو د څو کلونو د بند حکم پرې شوی. او د کندوز د والي ویان ښاغلی عصمت الله مرادی وویل چې دغه قضیه به وسیړي او که په رښتیا سره دغه کس په ناحقه بندي شوی وي، په اړه به قانوني اجرات وشي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو او دوستانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. دوستانو، د نن ورځې خبرونه بیا هم په یو ښه خبر باندې یا په یو ښه زیری باندې پیلوم چې هغه دا دی چې زموږ یو دوست خپل ورک ورور د همدې خبرونې له لارې پیدا کړی دی او کور ته ورسېدلی دی. نو د ورور موږ ته پیغام رسولی، مننه یې کړې ده. د ده پیغام به د ده په ژبه واورو چې د زابل ولایت خیر است ولیدی.
سلام علیکم، زانور الدین د زابل ولایت د ولسوالی څخه د صفاتما کیم. زما یو ورور چې وکال کی ورکو دای واچ ممخ کی ما ازادي رادیو ته زنګ ور دی یو چاماته لکندار زنګ راو ولای. تا ورور د لی په شرکت کی کار کوي، نو کولای شي ورته راشي. بیا زه ورنه هغه د ګازو شرکت و دورې مې ورور پیدا شو، ما کور ته راوځي. له ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه.
ستانه هم مننه کوم ګران ورور چې ستاسو ورک سوی عزیز په خیر پیدا سو او کور ته مو راوستئ. خو دوستانو، دغه دوست موږ ته دا هم ویلي وي چې د خپل ورک سوی ورور د موندلو لپاره 1,500,000 انعام شی وو او دا یې ویلي دي چې غواړي چې هغه ازادي راډیو ته ورکړي. د دې خبرې په خاطر باندې زه غواړم یو وضاحت ورکړم چې ازادي راډیو هیڅکله د دغسې کسانو د موندلو او یا هم د هر بل پروګرام په بدل کې د پیسو غوښتنه نه لري. ازادي راډیو یو غیر انتفاعي اداره ده او دا پروګرام مخصوصا د ازادي راډیو د هغو بشري پالیسیو یو برخه ده چې غواړي چې د افغانستان د خلکو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. دا د ازادي راډیو پالیسی نه ده چې د خلکو څخه پیسې وغواړي. البته که تاسو د خپل ورک عزیز د پیدا کېدو لپاره انعام ایږدئ، نو هغه کولای شي چې هغه کس شته چې تاسو عزیزي در پیدا کړی دی او کومه کې در سره کړی، البته به هم خپل خوښ مو د کومغه ورکول هغه تاسو کار دی، شخصي کار مو دی، ولې ازادي رادیو هیڅ کله پیسې نه غوښتي او نه غواړي. ورجو به هم یو بل اوریدونکو ته چې د هلمند ولایت خې پیغام رسولی دی، هم وای چې د دوی پسې مکی یو کس مندل سوی دی او د غد خپلوانو اسان څخه پښتنه کوي چې که خپل ورک پسې ګرځي نو د ته دی زنګ وهي. راځي د دې څخه وره.
السلام علیکم، زه محمد د هلمند ولایت د اجرس ولسوالۍ آزادۍ رادیو اوریدونکو ته دا پیغام لرم. څلور کال کېږي استاد دې د خپل نوم دولت یادې اسلامي صدر دین یادې د ورور نوم ظفر خان یادې د بل ورور نوم ابراهیم یادې منطقه تخار یادې هر څه دې اړه معلومات لري کوم قریب زما زغ او رزما سره دې په دغه شمیره باندې تماس ونیسي. صفر څلور ایا یو څنګه شپږ پته صفر څنګه ویش نارا یو اربیا وایم صفر څلور ایا یو څنګه
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. لال محمد اچارے میڈیکم دل لشکرگاہ شارن مسلمان رور چزما رور رکھ دے تا اولا پنامہ دے نو دل تمش پیدا کرے دے دریا کی دبدار نمیا محمد جواز دے هر مسلمان ورور کې په نو غواړي چې زموږ سره تماس ونیسي. زموږ د اړیکو نیول شمیره ده 0 0 0 0 1 0 3. د شمیره بیا وایم 0 0 0 0 1 0 0 0 3. دا ازادي راډیو نه مننه.
السلام علیکم، زین وارث سره خیل د کابل ولادت دی تاسو نه ولته کاس د ما سره د ما چا په نام نیګي د کلاب نوم یې نه نو دا وای شتا څه پیدا کی د ما سر پوښ لري دا څه ته سو اچا نو څه څنګه پنځه د سوو بل اړیو شمیر نه دا څه ته سو چې پر واه یا پنځه سو اته تل کوي بل شمیر نه څه ته سو دی چې یو څه یو څه پر څه پر د خدا په امر.
السلام علیکم، عبدالبصیر هم د بالا مرغاب نه تماس نیولې دي. دلته یو نفر دی په نامه د ګور محمد د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د کلاتی د کلاتی د کلی دی. دا چې وای وای زه د کلاتی د کلی یم، دا درې کال کېږي چې د بالا مرغاب ولسوالۍ ته راغلی. دلته څه ته ورته کېږي څوک یې پوښتنه نه کوي، بلان چاته نه معلومېږي څه کار وکړي. اسار سم کار نه کوي. در محمد نمیزي د عطا محمد زوی دی، د کلاتی او د کلی دی، د هلمند ولایت دی. که عزیزان یا کومان غواړي معلومات ترلاسه کړي زما په دغه شماره دې زنګ ووهي.
0 0 0 5 0 2 9 5 9
په دغه شماره دې تماس ونیسي، زه معلومات ورته کوم. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 9 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 9 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو د خبرونې د جوړښت سره سم به اوس تاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مانو محمد اسلام نو روپ نو من خان مشهور رحمۃ اللہ علیہ کار کې د کندهار له بنو نه هېد اسلام جو څخه نه برک سعودي کار څو پر من مات لري په دغه د نس نو د مستعلی کو نس سر یا اساس د شپته نو سره درو څه د مختز د دې د څخه د خوشاله السلام.
وعلیکم السلام، وزولی محمد یم زما یو محمود ته ماما میکیږي ورته د کاشم او د ابراهیم ورو دی. نو کار چا په دغه سپین کالی دی تور کوټه دی
او ګردی رښتینه پر سر د کار چا پیدا کړی دی موږ سره پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسئ. صفر اووه اته صفر شپږ صفر اته شپږ پنځه پنځه خپل شیرني دې ترلاسه کړي.
ما یو انډیوال دی احمد بدین میرزي د ګرم مکتبه سم اړیکه نیولې ده. که چېرې دې زما د غږ اوري یا بڅوکې دپاره معلومات لري نو پر دغه لمبر زما سره تماس نیسي. صفر اووه سوه شل ناچا صفر درې پر دغه لمبر زما سره معلومات لري. ومنم.
السلام علیکم. در شیخ احمد په نامه اندلی اجیا سره نی د ازادي سره اړیکه څنګه کړی ده؟ زما د اکا زوی دی د مدمر په نامه دی چې د یو میاشتې چې ورک شوی دی او د سردار اکا زوی دی د اکاګانو نومانی دی د یو نوم قادر اکا دی د یو د جزایر اکا دی د یو د سلام اکا دی دغه تلی اجري اوسېدونکی دی د یو میاشتې چې ورک شوی دی. هر چا د معلومات سره په دغه شمېره دی اړیکه څنګه کړی؟ صفر اووه صفر اووه یو پنځه دوه واره اووه اووه بیا په اخري کښې دوه څلور دغه شمېره ده. هر چا که لیدلې باید موږ ته دې تماس را کړي. السلام. هر چا که پیدا کړي چې زنګ را ته ووایي خپل شیرني دې درلاسه کړي موږ ته دې زنګ ووایي هر شی چې غوښتي. السلام.
بله السلام علیکم. زه عبدالخالق غرنی د هلمند ولایت د بولان له سیمې زحمت در کوم. زما یو د خاله زوی دی د نظر په نامه دی د نولسو اتلسو کالو په شاوخوا دی د اعصابو تکلیف یې درلودې د کوره چې وتلی دی دا دوې درې ورځې کېږي چې مبارکه دی نو بیا کور ته نه دی راغلی. که هر مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شپېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته تکرار صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته. والسلام د ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
بله السلام علیکم. اګای ګل یم د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د مشرانو څخه زنګ غواړی دی. ما یو انډیوال دی چې اصلي نوم یې عبدالجان دی چې مشهور په زمبک دی دا درې څلور کاله کېږي چې ورک شوی دی. که دی خپله دا اعلان نه اوري یا څوک د په اړه معلومات لري زما سره دې په دې شمېره تماس ونیسي. صفر اووه سوه اووه نوي درې سوه اویا او پنځه. والسلام د خدای په امان.
د شرادو ته زما دغه پیغام دی چې زما یو ورور د عزت خان په نامه باندې د علي آباد په منطقه کښې زما څه ورک دی را څه تښتېدلی دی عصابي تکلیف لري. دغه هلک دغه نقش لري چې سرک خولۍ یې پر سر ده کله کله یې مغزه یې کږېږي بس داسې یو مچک سي پښې یې سره بندېږي. زه عیسی خان د چمتال د ولسوالۍ یم دغه خبر ستا سره تلیفون په کرښه یم درسره کوم یې. دغه نقشې لري تور لنډی سړی دی که د دغه معلومات د چا سره یې زما دغه شمارې دی د موسا زوی دی دغه هلک که د پلار پوښتنه یو سړی ځینې وکړي د پلار نوم ورته اخلي د نوشار د کلي دی دغه مې شمارې دی صفر دوه اووه درې اووه صفر اته درې دوه نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته دې زما سلامونه ورسیږي او زما دغه پیغامات یې په ښه وړیا ډول سره نشر کړي چې زه هم د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ د شیخ مولوي عبدالخالق صاحب زوی یم او د پیروز د کلي او اوسېدونکی یم او اوس حالاً په هلمند کښې قرار لرم او زما دوه دانې خوریان دي چې راڅخه ورک دي او ډېر وخت کې دي پته راته نشته. یو نورالباقي نمېږي یو فضل حاجي نمېږي. که دوی چېرې دا زما غږ واورېدی نو دوی دې ما ته پر دغه شمېره باندې زنګ ووهي. صفر اووه صفر دوه شپږ څلور صفر څلور شپږ اته پر دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي او دوی هم دي د خاص روزګان او زه یو ځلې بیا شمېره تکراروم صفر اووه صفر دوه شپږ څلور صفر څلور شپږ اته دغه زما شمېره ده. په دغه شمېره دي زما سره اړیکې ونشي او دا ډېر وخت کېږي چې زما سره معلومات نشته. والسلام.
السلام علیکم از ازیر ادیو ټول کارکون کوریدم السلام علیکم صفات الله جان سلام علیکم ای مرکز لشکریان نیول د زما یو بل څه ورکې راکې ازیم دې درې نشکید هر چاته معلومات په دغه شمیره زما سره اړیکه ونیسئ چې پروا یې چې پر دوا شپږ یو اته سی پر وته لور خدای پامه.
ہلو السلام علیکم ز پردلا محمدی د زابر ولایت تشمل زو ولسوالینا درڅخه په تماس کیما زما یو ورور د سیدوا کاله کیږي سره درکه دی زما دا ورور کا هر چاته پته وی ماته دې په دوه شمه روزنګو وهي په فرازیا یو پینځوش پوجويش سپر نشپال
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو چې زما سلامونه ورسېږي بعد سلام په ویش کې زما یو ملګری دی اساس په نامه زه اسماعیل ورته وایم چې په دې هیله ماته زنګ ووه په دغه نمبر صفر وسو اته څلوېښت نسو دوه څلوېښت شپږسوه دوه شپېته هیله نمبر یو ځلې بیا صفر وسو اته څلوېښت
او کی نن یې د لاجی په نامه باندې د خپل په نامه یې د ځاونونی را لې يم دي سره کاږي هغه چې د سره رښتینه ده په پوری تمپالې په شادي کې هر څا ورو لیدلې په دغه شمیره د موږ سره اړیکه څنګه شي سفر و بیا سفر و ځمس یو څنګه نه درېش په پای کې درېش هغه لمبر دی هر څا کې لیدلې موږ ته په دغه شمیره باندې معلومات راکړي السلام علیکم.
السلام علیکم ازادی رادیو رضون کارکون کوای من در محمد خوشحال من علم ولایت ما سلام نازی دی داوود سلام نازی دی نش کی است نظر کسو دی صدران کی او کا ملک کا زان معلوم میری ابی خپل از ما شاه لا ازادی رادیو دل خالی د کشمیر د نور سرایلی کی وین سی ته تر وسه نه سلیش دی ولس د نور نه نه علی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمۃ اللہ خوشی تقریباً
پیغام دے سلطان افغان ہلمن ولایت مدالی ولسوالی اتحاد آزادی رادیو سره پر کر شبانیان چیز مگر مختار ہے گل احمد خان پر احمد ہے دس فرد کار کی جی دے مدالی دن دار کا سو دے پلان محمد حق لا دے کہ سو کر پہاڑ مال ماس لري بس تو مش روز مشاور کی ہوئی تھی چپر و چپر و چلور کنز چلور دعا دری دری چلور وان دوا سرور یا کول شمیره صفر و صفر سرور ات شپر شپر یو سرور دوا سلام
ستاسو دی هم په مخشي او مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو پیغامونه راستول دي موږ به په امانت سره درته خبرو هر اونۍ البته مخکې تر دې چې د دې پروګرام ختمېدل اعلان کوم غواړم چې د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي او ستاسو نه مننه کوم چې موږ سره مو پیغامونه شریک کړي دي د نور پیغامونو په هیله مهم يم او تر بل خبرونه پرې تاسو پر خدای سپارم الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چه قدم به قدم گدم تا یاده بوما.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں دیر غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے